روان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کاوه چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رښتیا او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر وېختو او جامو هم را رسیدلې. په دې وروستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو وېختان خړېله ویډیو یې ترې کوله. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبان نو په ډیرو مواردو کې دا پیښې رد کړي، خو په ځینو کې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې، ویښتو، موسیقي ناورېدو، جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړي چې ځوانان یې د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خپرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم وغږیږو. د خپرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوی رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبی دي. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اندړ صاحب، پیل به له تاسې وکړو. دغه څه چې اوس روان دي، آیا دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله بولئ که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګه دي بحث ټولو درنو ګډنوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دی شخصي ازادي یا فردي ازادي په ټولنه کې د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی ده او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغه فردي ازادي هم همدغه دی، خو تر دغې اندازې پورې محدوده شوی نه ده چې یو فرد د دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې دومره مداخله وسي چې د هغه ویښتان دي وروخستل سي یا د هغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. کومه ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي، باغې ټولنه کې به هر وخت هلته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کیږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري چې د یوې مسلې په اړه باندې عمومي نظریات بېخي له سره څوک اوري نه، حتی اتا په چارو کې مداخله کیږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لرې، له تا نه د نظر پوښتنه نه کیږي، د تا نظر او رایه اورېدل کیږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کیږي. په دغه اوسنۍ حالاتو کې چې دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم د یو انسان په هغه بیخی حرم ته ورنوتل دی. د یو انسان هغه فردي ازادي داسې محدودول دي چې هغه دین هم داسې نه وایي. زه بیخی یو لنډ مثال وایم. که طالبان دا کړنې د دې په خاطر باندې کوي چې ګواکې دوی امر بالمعروف کوي یا نهی عن المنکر، یعنی په نیکه لاره باندې امر کوي او له بدې لارې خلک راګرځي. امر بالمعروف هم په هغو مسایلو کې اصلا نسته چې هغه اخلافي مسایل وي. هغه مسایل خو چې بیخي واړه یې په هغه کې بیخي امر بالمعروف شته نه. ما مطلب له اختلافي مسایلو نه دا دی چې هغه مسایل چې علما پکې اختلاف کړی په جواز او په نه جواز کې، په هغه مسایلو کې امر بالمعروف نشته دی، ځکه په هغه مسله کې هغه امر بالمعروف نزاع ته وځي، ځکه ځینې علما یو قول اخلي او ځینې علما بل قول اخلي. دی ویښتانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده او دلته کشکې یوازې د ویښتانو مسله وای. دلته خو د سړک په سر باندې د یو چا ویښتان ورکمول یا د جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې د هغه عزت النفس ته په درنښت باندې کتل نه دي، او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ دی چې د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دیني دی او نه انساني دی، دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې.
مننه. عادل صاحب، ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي؟ هغه په کور کې وي، په ټولنه کې وي، که د حکومت لاړ خوي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغه محدودیتونو لګولو سره به ځوانان خېلارې ته برابر سي که څه کیسه؟
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه. اصلي خبره دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه و زده. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې د دغه څه نه چې ځوانانو استفاده کړي، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، هغو داسې توقع لري چې موږ چې څنګه ژوند کړی او په موږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دې هم زموږ په څیر ژوند وکړي. دلته ډیره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهیږي یا ځان نه پوهیږي کې یا دغه درک نه لري چې زمونږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري او شل کله راتلونکي به عین مسله وي. اوسنۍ ځوان نسل به درک قوي ونه لري له همدغه چې ستونزې سره به لاینده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس چې په طالبانو یادیږي دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وي او دوی ډیر وړې وړې مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي او ځوانانو ته وایي چې دا ډیر حیاتي مسایل دي، دا ډیر ضروري مسایل دي او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډیره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې ځوان مشران په ځوانانو باندې هغه شیان در زختونو په توګه منی تپی په ازوانان مجبوروي چې ورسره وي منی چې هغه قبیلوي فرهنګ خرختل سوی دی، هغه د اوسني تمدن د اوسني پرمختګونو د اوسني علمي انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري.
مننه اریوبي صاحب، تاسو په کابل کې اوسئ که په دې اړه راته وایي چې خپل له دغه مسایل سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستاسو په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغه څه شوی په تا یې خپل څه تاثیر کړی؟
مخکې هم پنتون ته د عمل بالمعروف له راغلی و، دوی دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسې ګیرې پرېږدئ، تاسې ویښتان چیزې دغه کم کوي او په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه یې وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کې په ټولنیزو رسنیو کې مو چې مونږ ولیدل ځینې هلکانې را درولي وو چې په دې سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خري او ورته وایي چې ویښتان کم کا، دا خبرې ورته کوي. په حکومت باید که امر بالمعروف کوي، باید د هغه شیانو کې باید وکړي چې هغه مهم وي. چیرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهیږو چې دا سنت عمل ده، مونږ تاسې باید مسلمان دا عمل وکړو. خو که چیرې مونږ او تاسې په اوسنی وخت کې که ګیرې پرېږدو هم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدي مونږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي تاسې ولې ګیرې خرې. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي. ښه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي. دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي دروي ټلیفون ترې اخلي، کله چې وګوري چې ده سره سندرې موجودې دي ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ. نو زما په اند د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې سره هر څه باید وکړي.
اندر صاحب، مخکې عادل صاحب یو یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي یا دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه او دا خبره سره زه ډېر توافق کوم چې رښتیا هم د ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا په څیر اوس نه دي، د ځوانانو اړتیاوې هم د پخوا په څیر اوس نه دي او د ځوانانو تر ډیره بریده هغه معلومات هم د پخوا په څیر اوس نه دي. دوی ډیر په اسانۍ باندې علماو ته لاسرسی لري، معلومات یې زیات دي، د دین په اړه باندې پوهیږي، د خپل ځان د حقوقو په اړه باندې پوهیږي. نو ډیره مسله کلتوري خبره نه ده. زه فکر کوم د عادل صاحب خبره د هغه د طالبانو طرز تفکر ته وایي، د طالبانو طرز تفکر همدغه دی. او بل دلته دومره لوی کارونه شته دی نه چې هغه طالبان خپل لومړیتوبونه وټاکي، په ډیرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي. یوې خواته وایي چې دا موږ توصیه کوو، د دغو چارو توصیه کوو، خو بلې خواته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي. نو که توصیه خو همدا کافي ده چې ویلیکي په یو بل بورډ باندې وزړې وی اعلامیه په شکل باندې صادر کې، یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوغو پورې ورور سه صدا ښه کار دی او دا وکي او دا بد کار دی دا مکه وي. نو دا ست د سړک په سر باندې ورته درېږي، مثلا چې ویښتان دی مناسب نه دی پرې هي هغه د سړک په سر باندې ورکمې او په سر کې دی خینچې ور اچولي، دا نه لومړیتوب دی او نه د حل لار دی.
مننه عادل صاحب، کله چې دغه څه کېږي ستاسو په نظر نو پایلې به څه وي؟
یو مسله والا میادونه وک مغادر سی ما مخک یادونه وک صدا د قبیلوی کلچر کې ریشل لري معنی دی ورچ افغانی کلچر یعنی وسنۍ او رښتینی او متمدنه او دینی افغانی کلچر ترې یعنی کې دا مسایل باندې ټینګار ناسم کړ دی ستاسو د جواب په ارتباط باید ووایم که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي، زما په نظر هغه وطن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات سي، چې دا باید د نظام پاشل کېدو ته لاره هواروي. یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کېږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاط په سره وي، لکه څرنګه چې اوس دي تر دې هم ډېر خراب. بله پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به په دې پوه سي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کېږو، زموږ در ته در نه ویل کېږي، زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کېږي. دلته به چې د ځوانانو تېښته به ډېره زیاته سي چې بیا به یې نه دوی کنټرولولی سي، نه به یې کورنۍ کنټرولولی سي، نه به یې دنیا کنټرولولی سي، یعنې د مهاجرت یو کړکېچ او بحران به رامنځته سي.
مننه عادل صاحب. اریوبي صاحب تاسې مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې که دغسې څه روان وي کېدای شي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یوه بله خوا لاړ شي، هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کېږي. تاسې خپله چې له ځوانانو سره ګورئ، ملګري دوستان ټولګیوال مو دي، د دغه وضعیت په اړه داغوی تاثر څه دی، څه وایي کله چې دغه مسایلو سره مخ شوي دي؟
واقعاً بل له ځوانان چې دا مسایلو سره مخ شوي دي هغوی ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي تر څو نور هېوادونو ته لاړ شي، ځکه چې دغه جزئي مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده. واقعاً دغه له ځوانانو سره جفا ده، دا د ځوان ولس سره جفا ده، ځکه دغه ځوانان چې موږ تاسو له لاسه ورکړو نو دوی به بیا له سختې بشري قوې له نشتون سره مخامخ کېږي.
مننه اندر صاحب. لکه څنګه چې اریوبي صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډېرو جزئي مسایلو کې دې ښې پایلې ونه لري، کله چې پایلې ښې نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پرې کېږي؟
اوس سړی به د طالبانو کومې چارې ته ووایي چې کومه چاره یې ښه نه ده، دوی د سیستم او د ژوند په یوه برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پېژندلي. د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده. دین انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته د یو چا د اخلاقو د سمولو لپاره په غپسې کونج په کونج وګرځه او د هغه هره بدي راپیدا کړه. قران کریم صریح آیات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیات کریمه وګ دی زی आवाज د ولا تجسس لفظ راخلم، ولا تجسس الله تعالی و استاس په چاپس تجسس مکوې، یعنی په غپس به دومره ګرځې نه ستو در دی غره ګناه را پیدا کی، او ګناه دی الله تعالی په وړاندې باندې سرګړونه هغه الله تعالی سره پویسه دیغه عفو ور سره پویسه او بخنه ور سره پویسه، ته به دی خلکو په وړاندې باندې دیغه پرده نه لری کوي، دیغه پرده بنه ځنی اخلي. ما ویل کنه سی طالبان په یو چاره کې هم لومړیتوب نه پیژني، یعنی د ځوانانو په اړه باندې، د هغوی د تربیه په اړه باندې، حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنو هو استاس په شپ سره تجسس نه کوي. که د الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي، د غیر دی عفو او دی بخنی او دینه بخنی هغه پریکړه ورستی پریکړه الله تعالی سره ده. ته یوازې من حیث ک امر بالمعروف او که هر څوک ته یوازې په دې باندې مامور یې چې هغه ته نیک لار وروخه یا ورته وایي دا کار مکو. البته تجسس به خې نه شپ سره کولای شي، په غب سره ګرځي او په غب سره د څراغ اخیسته یا شاوخوا په سره ګرځي چې ته ودر دی چیرته ګناه کوي، دا نه ست ده. دا حتی مطلق ناروا ده. د قران کریم دی همدغه صریح نهي په اړه باندې ستاسو تجسس مکو په دې اړه باندې نه داسې ټولنه خواته پیه، بلکې دا هغه کار دی ټولنه په بده باندې اړي. تس په یو چاپ سي هميشه ګرځي، تس په یو چاپ باندې هميشه ټینګار کوي دی یو کار دا بنه کوي دا بنه کوي، هغه په لوی لاس باندې دی ته وادار کوي سي هغه کار وکي. په عربي کې یو متل دی، ان الناس حديث في مامونيا، خلق دی هغه څه په اړه باندې ډیر حریص تستي ځینې منی کوي. نو تاسې د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وکړئ، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي. نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي، د دی ځوانانو په تربیه کې، دی ځوانانو په اخلاقو کې، دی ځوانانو په سمون او رغون کې دا مسله ډیره مهمه ده، ځکه چې ځوانان د هر ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مکړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کړو، یعنی له یو داسې ژوند سره مخامخ کړو، له داسې تنګي سره یې مخامخ کړو، د هغې د شخصي حریم کې دومره ورننوځو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي، لکه مخکې ورور چې وویل چې هغه خپل کور پرېږدي، یا خپل کلی پرېږدي، یا خپل سیمه پرېږدي او بل ځای ته ولاړ سي، یا خپل هیواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چا په شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی، نو لومړیتوب څه دی؟
فکر کوم په اوسني حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، دوی ته هیله ورکول یو له لومړیتوبونو څخه دی. که لومړی لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي، اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تېرو شلو کلونو کې ډېر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. ځوانانو ته ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډېر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډېری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کېږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کېږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، د فضا، د خلکو د دولت ترمنځ رامنځته کړي، خلکو ته رښتینې تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې پاره رښتینی لمینه ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډیر فکر او ډیر غور وسي، او د حکومت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسني حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان، یو امریکایي، یو جرمني، یو پاکستان ستاني ځوان سره سیال کوي، په دغه مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسی. او زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت دا دی چې متاسفانه باید وایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي، دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول سوي، دوی ته یوازې څو شان ښودل سوي دي چې دا دی هغه دی، هغه مسایل ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دي ورکول سوي. د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت لالارې، د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول سوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پرې کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي، په دغه شو باندې ډېر ټینګار مه کوئ، په دغه څه باندې ډېر ټینګار وکړه. د مهمو کارونو نشتوالی دی چې که چېرې دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی، په دغو شیانو باندې وخت نه ضایع کوو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه نه دي خبر.
مننه اریوبی صاحب. د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده؟ کله چې دغه سي مسایل رامنځته کیږي، له حکومت څخه تاسو څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما له حکومت څخه غوښتنه دغه د سیلي حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ حکومت په سر روانه کړي، له دې څخه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی باید دغه ځوانان د بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چیرې دوی ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي، برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبوریږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني. خو که چیرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي.
مننه. د خبرونه په وروستیو شیبو کې به په دې بحث وکړو چې د حل لار څه ده. اندر صاحب، له تاسو هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي. دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي. یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي، او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پرې وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي؟
یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان خپله منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي سي هغه مسائل چې هغه د ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي، نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي. داسې ټینګار چې هغه د ځوانانو د خدای مکړه د یا د پانتون د پرېښودلو یا د مکتب د پرېښودلو یا د کلي د پرېښودلو سبب سي یا د هېواد د پرېښودلو سبب سي. په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار دي سي کشران خپلو کشرانو ته ووایي چې په هغو مسایلو باندې چې هغه لومړیتوبونه نه دي، په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول چې هغه ځوانان دي دې په ځای چې ته د رغونه او سمون خوا ته بوځې، بلکې ته یې دغه کوې، یعنی ته هغه زړماتې کوې په هر دغه کیسې وي، که هغه په تعلیمي بخش کې او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه زړماتې کېږي، هغه خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړماتې نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خوا ته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي، مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي، نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لرې کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې، د باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی، نظام نه ورته وایم، د طالبانو سره د کار دا هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده، یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي چې وګورو تاسو د افغانستان آینده یاست. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کیږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له دغو شخصي مسایلو کې تدخل کیږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن، د خپل کلی، د خپل پانتون، یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باور کیږي او دلته د هیواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لویه ستونزه.
یو خبره اندر صاحب چې دا امر بالمعروف اداري ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډیر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي، تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه بخنه غواړم اصلا د چک پوینټونو ډیرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ګوره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل اسالیب او لارې طریقې لري. چیک پوینټ باندې ستاسو یو موټر درېږي، معمولا چیک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چیک پوینټ نه شي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو لمخه ورته وایي چې دا ګیره دی خخ کاری یو بد ښکاری، هغه دغه اسلوب دې صحیح نه، دعوت یا ښه لار ته بلنه هغه د چیک پوینټ باندې نه کیږي او نه چیک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته، د پانتونونه شته، د تعلیمي مراکز شته، د الته باید د دعوت لټولو اوغو طریقو نه کار واخلي، کوم سي صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول. نبی کریم صلی الله علیه و سلم له صحابه کرام سره، یعنی له اسلامي امت سره، له خپل ورسر مټولنې سره ابدان دغه سي د تاریخوالي د تشدد لار نه دا وره کړی. دا ډیر اوږد بحث دی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړی دی، یو نیک کار ته څنګه را دعوت کړی دی، څنګه په اخلاقو را دعوت کړی دی، او حتی ایمان ته هغه اساسي مسله د څومره په اخلاقو را دعوت کړی دی. ایمان ډیره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله سي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوی دی، هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړی دی. دا د چیک پوینټونو مسله نه ده او نه دا په چیک پوینټونو باندې کیږي او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا اساسي لاره نه ده او نه چیک پوینټ د دغو مسایلو د حل لاره.
عادل صاحب اندر صاحب ویل چې چیک پوینټ او یا هغه څه چې د اوس طالبان یې کوي دا د حل لاره نه ده او په دې ډول سره ځوانان نه اصلاح کیږي، خو ستاسو نظر څه ده چې داسې نس کېدلی څه باید وشي، بدیلې لارې څه دي؟
لومړیتوبونه نشته، وخت چې نه وي ولا بل کده دې ستونزې مخه تاسو ونیسئ، که څومره موږ وغږیږو، که څومره دوی کوشش وکړي، ځکه لومړیتوب نستی، نقشه نستی چې خلک دوی باید په څه ډول کار وکړي. دوی باید په دې پوه سي چې د زور له لارې حکومت نه شي کېدلی او ځوانان باید اوښدی نه کړي. زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامي اصولو سره سم حکومتولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې حکومت وکړي، دغه ستونزې خپل حل کیږي.
درنو اوریدونکو د خبرونې د پای په شیبو کې یو لخپل ملمنو خاغلی مولانا رحمت الله اندړ، خاغلی خان ولی عادل او خاغلی سمیع الله سعادت اریوبی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته او د خبرونې د موضوع په اړه خبرې وکړي. لا تاسو هم مننه کوم چې تر دې د مرسته راوي او خبرونه مو ووریده. تر بیا مو په پاک لاس پارم.